په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل انده او زمانو نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت سینو لوړپوړو چارواکو د یو شمېر قراردادونو د ورکولو په بدل کې د قراردادیانو شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیسته. په دې اړه په ریپورت سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان اړوند خبرونه دروړي او د سیمې او نړۍ خبرونه به ورسته له فریبا ظاهر نوول.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هغو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل شي چې د کابل په وروستۍ حملې کې لاس ولري. په زابل ولایت کې دوه سیمه ییزو پولیسو خپل اته ملګري وژلي، او د هلمند چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 1 وسله وال طالبان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هغو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل شي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حملې کې لاس ولري. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حملې په تړاو لا هم څېړنې روانې دي.
کشفیو امنیتی ارگانونه د پیش په څېړنو باندې لګیا دي. هغه کسان چې په پیش کې لاس لري، هغه کسان چې د خپلې وظیفې پر مهال باندې غفلت کړی دی، هغوی ته به د قانون سره سم سزا ورکوله کیږي.
د راپورونو له مخې د سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې ورځې په حمله کې له 150 زیات کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې مسولیت داعش ډلې منلی. په زابل ولایت کې دوه سیمه ییزو پولیسو خپل اته ملګري وژلې دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د دې پیښې د تایید ترڅنګ ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه پرون ناوخته رامنځته شوې. نوموړي وویل چې حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې او د پوستې وسلې هم له ځان سره وړې دي. د زابل چارواکي وایي له وسله والو طالبانو سره د حمله کوونکو د اړیکو په اړه څېړنه کوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي په تیرو دوه میاشتو کې د شفق دوه پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې 1500 وسلوال مخالفان د شفق دوهم پړاو په عملیاتو کې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې وژل شوي او په سلګونه نور ټپیان شوي دي. او د هلمند چارواکي وایي چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 1 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والی ویان عمر زواک نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي دي، خو وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
په ملګرو ملتونو کې د عراق سفیر ویلی هیڅ داسې شواهد نه دي موندل سوي چې وشي په موسل ښار کې د داعش ډلې له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي. محمد علي الحکیم تېره ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو او سره صلیب نړیوالې کمیټې د راپورونو سره سره په موسل کې د هیڅ ډول کیمیاوي وسلې د کارولو نښې نه دي موندل سوي. د ملګرو ملتونو سازمان او سره صلیب کمیټې تېره اونۍ ویلي وو چې احتمالا داعش وسلوالې ډلې په موسل ښار کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره ورځ د تړلو دروازو ترشاد د موسل د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي ماتیو ریکرافت د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته وویل چې په دې برخه کې به تحقیقات دوام لري. د جرمني پولیس وایي په ایسن ښار کې د یو مارکیټ د تړلو سپارښتنه کړې ځکه وایي هلته د یوې احتمالي بریټ نشي ترلاسه کړې دي. پولیسو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په روانو تحقیقاتو کې داسې نشي ترلاسه کړې چې شایي د تروریستانو لخوا پر دغه مارکیټ برید وسي، نو ځکه د مارچ پر 18 نیټه یعنی نن دغه مارکیټ د تړلو پریکړه کړې ده. پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په فرانسې او بلجیم کې د توندلارو اسلام پالو تر سختو بریدونو وروسته جرمني په بیړني حالت کې دی. امنیتي تدابیر وروسته له هغه لا هم ډېر چې یو تونسی په نغښتون کې په 13 دسمبر کې د کرسمس پر یو بازار په حمله کې چې د یوې لارې په واسطه وسو 12 تنه ووژل. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له 1950 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی تر اوسه نړۍ په څلورو هیوادونو کې له تر ټولو لوی انساني ناورین سره مخامخ شوی چې له کبله یې 40 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مسؤول سټیفن اوبراین د دغه سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې له ډله ییزې هڅې او نړیوالې همغږۍ پرته خلک په اسانۍ سره له لوږې مړه کیږي. د ده په خبره یمن، جنوبي سودان، سومالیا او د نایجیریا شمال ختیځ له دغه بحران سره مخامخ. شغلی اوبراین زیاته کړه
To be clear, we can avert a famine.
دوی وی کوازی وایم موږ کولای سو په سومالیا کې د قحطۍ مخه ونیسو. موږ یو نوی ژمن او د بشر دوستی په برخه کې سبق لرونکي بشر لرو. د نه منلو وړ خطرونو سره سره موږ سیمه ییز او نړیوالې رهبری لرو. اوس مهال موږ نړیوالې ټولنې ته اړتیا لرو څو په سومالیا کې پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري څانګې مشر د روان میلادي کال تر جولای پورې د یمن، جنوبي سودان، سومالیا او د نایجیریا شمال ختیځ سره د مرستې او له قحطۍ سره د مبارزې لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو د برابرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر د فلسطیني ادارې مشر ته بلنه ورکړې چې له اسرائیلو سره د سولې په اړه د بحث لپاره امریکا ته سفر وکړي. ډونالډ ټرمپ له محمود عباس سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې نوموړی سپینې ماڼۍ ته وباله. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلي عباس ټرمپ ته وویل چې د سولې د یوې معاملې په اړه باید له اسرائیلو سره مستقیمې خبرې وکړي او امریکا به دې هدف ته د رسېدو لپاره له دواړو خواوو سره له نږدې همکاري وکړي. فلسطینیانو د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو څخه د ټرمپ د کلک ملاتړ له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. نتنیاهو د نړۍ له لومړیو مشرانو څخه دی چې ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته د هغو کوربه و. دواړو له یو بل سره په منظم ډول تلیفوني خبرې هم کړې دي. او د روسیې تاس خبري آژانس اعلان وکړ چې د ترکیې له اناتولیا خبري آژانس سره یې د همکاري موافقه لاسلیک کړې ده. د راپور له مخې دا موافقه پرون په هغه غونډه کې لاسلیک شوه چې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه. راپور زیاتوي چې دواړه آژانسونه به د ترسره شوې موافقې له مخې له یو بل سره د معلوماتو او تصویرونو د راکړې ورکړې په برخه کې همکاري پراخه کړي. اناتولیا د ترکیې د ترکیه تر ټولو لوی خبری آژانس پر 1950 کال د ترکیه د لومړي ولسمشر مصطفی کمال اتاتورک په وخت کې رامنځته شوی دی. تاس خبری آژانس هم په 1950 کال کې فعالیت پیل کړ او تر نن ورځې پورې د روسیې د حکومت تر ادارې لاندې فعالیت کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ او ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پترولیم وزارت ځینو لوړ پوړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو په مقابل کې میلیونونه ډالر رشوت اخیسته. په دې اړه په ریپورت سروې راوړئ چې د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید راتلونکي جنوریز کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. په افغانستان کې د داعش ډله څومره پیاوړې ده او آیا د دغه سي پیچلو بریدونو وړتیا لري چې د سردار محمد داود خان پر روغتون ترسره شو؟ د افغانستان د ملي امنیت له پوخاني رئیس رحمت الله نبیل سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې مهم داتري پوښتلې.
دغه حمله چې سردار داود خان شفخانه کې وشو یو مشترک کار دی افغاني شبکې او د آیسای دی.
لا خغلی نبیل سره بشپړ مرکه په همدې خبرونه کې درته خبرو. د موري چې د بشري چارلو او عاجل مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امنیت شورا ته ول چې نړۍ لستر بشري بحران سره مخامخ ده. که وختو نور ریپورتونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی پروګرامونه هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانونو او پترولیم وزارت ځینو لوړ پوړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو د ورکولو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالره رشوت اخیسته. د دې شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې څرګندونې کړې دي. همدا اوس سره د کابل په سټوډیو کې عبدالله حنانزه ته حنانزه سپستړی مشه خبرونه ته درته وایي چې اول خود دې شبکې په اړه راته وایي چې دا شبکه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه څه ډول یوه شبکه ده او نن یې د قانونو او پټرولیم د وزارت د چارواکو په اړه په دغه تورونو کې نور جزئیات سو.
صالح صاحب ډېره زیاته مننه. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه یو خپلواکه شبکه ده چې په افغانستان کې د فعالیت لري او تر ډېره په څېړنیزو راپورونو کو یا هم د فساد په اړه له دې مخکې په ننګرهار کې د ځینو قانونو د کیندلو په اړه ځینې راپورونه ورکړي دي. دا ځل دوی یو څېړنیز راپور ترسره کړی دی، یو څېړنیز ګزارش جوړ کړی چې د انټرویوګانو او د ځینو اسنادو ترلاسه کولو په برخه کې دي. دوی په قانونو او پټرولیم وزارت کې له پراخ فساده اندېښنه ښودلې په دغه ریپورت کې. تر ډېره دغه څېړنه دې باندې متکیده چې په قانون او پټرولیم وزارت کې فساد دې حد ته رسیدلی چې د قراردادونو په بدل کې ځینو چارواکو، لوړپورو چارواکو، البته دغه وزارت په میلیونونو ډالر رشوت اخیستی او دغه قراردادونه چې دوی تمه ده په 2018 کال کې 211 قراردادونه دي چې دوی باید نوي قراردادونه ته ورکړي. د هر قرارداد په بدل کې $100,000 دوی ترلاسه کړي، یعنی نږدې $10,000,000 دوی رشوت اخیستی او مشخص کسان دې ته مشخص کړي چې دا قراردادونه باید هغه ته ورکړ شي. بل ډیره جدي موضوع شه دوی ورته اشاره کړي په دغه څېړنه کې. دوی ویلي دي چې دغه قراردادونه له ډالې شپه قراردادونه یو زورواکي ته ورکړ شوی چې وسام د افغانستان له حکومت څخه په میلیون ډالر دا پوروړې دي او مالیات نه دي ورکړي، او تر ډیره دغه سیمه یا دغه قانون په ناامنو سیمو کې دي چې په یو ډول سره دغه پیسې د وسلوالو جیبونو ته ورځي او هغه کسان چې قانون کیندی دوی مجبور دي چې د خپل کار یا د خپل چارو د مختوړلو لپاره دغه وسلوالو ته پیسې ورکړي.
دا راته وایي چې تر اوسه پورې د قانون او پټرولیم وزارت په دې اړه کومه تبصره کړې ده او کنه، او همدارنګه دغه د زورواکي چې په دې ریپورت کې ورته اشاره شوې ده د نوم یادونه شوې.
لدی مخکې چې د قانون وزارت ترې شو مراد سپ دغه زورواکي مشخص نوم نه دی اخیستل شوی دی، خو د سویل شوی دی چې تقریبا د هرات په چشت ولایت کې د مرمرو د تیګو کانې په غیر قانوني توګه د کیندنې کولې چې تقریبا په شپږ تیرو کلونو کې افغان حکومت ته هیڅ نه دی ورکړي، او دغه 211 قراردادونه چې ورکول کیږي په دغو کې هم شپږ قراردادونه دغه کس ته ځانګړي شي دي. په دې اړه لاندې غونډې غاورو مونږه د دغه بنسټ د غړو خبرې دي شي اوري.
دا لسنو ډالر چې دا د بڑو په شکل باندې اخیستل شي وي او ځنې خلکو سره وادي شي وي چې تاسو ته موږ د 211 قرارداد چې دي هغه مشخص خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نسکو دا قراردادونه به تاسو درکو، نو دا د بڑو په شکل باندې تقریبا لسنو ډالر دغه شي وي تبادله شي.
مراد سپ دوی یو بل اندیښنه هم خود له چخپله دغه شرکتونه چې دوی ته قراردادونه ورکول کیږي دوی په یو ډول سره له مالیاتو څخه تیښته کوي یا د ځمکې هغه مالیات نه ورکوي، او تر ډیره دغه قانون هم په غیر فنی توګه یعنی په لاس دوی استخراج یا هغه معیارونه په پام کې نه نیسي. په دې اړه موږ د قانونو چارو وزارت ته هم زنګ واخو، متاسفانه هغوی لا تر اوسه پورې موږ ته وخت نه دی راکړی، خو وروسته بیا هم هغوی سره موږ اړیکه ونیسو. په دې تړاو به د غوی څه هم
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو خبرګونم په دې اړه ولرو، ځکه چې د لس میلیونو ډالرو د رشوت او بډې اخیستنې ادعا یو لوی ادعا ده، او په روانو خبرګونو کې به اوریدونکو ته تام وایو چې په دې اړه چارواکي څه وایي. دوستانو زموږ غږ له اساتې راډیو ناوړی بلخوا په افغانستان کې د ارګ ماڼۍ وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید راتلونکي ژمارس کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات تر سره کړی. دا ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال نن یوې خبری غونډې ته وویل حکومت به په داسې انتخاباتو چې شفاف وي او ټولو ته د منلو وړ وي له خپل ټولو امکاناتو کار واخلي. دا ولسی جرګې او شمیر غړي بیا وایي افغانستان مخ په خرابیدونکو امنیتي وضعیت ته پکتو دا امکان نه لري چې راتلونکي کال کې انتخابات وشي. محمد حدیث پردیس په کابل سټوډیو کې د پردیس سب ستړی مشي خبرونه ته دا راته وایا چې خغلی مینپال د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه نور جزئیات سو.
بله مراد صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان د ارګمانی یا د ولسمشر دوین مرسیال نن په کابل کې و خبري ناشته کې د انتخاباتو پر اړه باندې ځینې څرګندونه درلودې. که څه هم مراد صاحب باورونه دادي چې په افغانستان کې د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې ګڼې ستونزې لا هم پر خپل ځای دي، خو دوا خان مینپال وایي چې حکومت د ولسمشر په خاصه توګه د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتي چې راتلونکی کال باید هرومرو د انتخابات د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. د ولسمشر دوین مرسیال دوا خان مینپال همداراز ویل چې حکومت له کمیسیونونو سره په ګډه له ځینو نړیوالو معتبرو کمپنیو سره په دې رابطه باندې بحثونه پیل کړي دي چې په دې باره کې د هغوی تجربو نه هم استفاده وشي. که څه هم ښاغلي مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څه ونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو باید په راتلونکي کال کې ترسره شي. تر دې وروسته به هر کس چې د انتخاباتو په پروسه کې تقلب کوي او تخطي کوي دې ته به د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا څخه رسیدګي کېږي، هغه به عدلي تعقیب ولري.
د ښاغلي مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه له بېلابېلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره دغه مهمې پروسې پر وړاندې کومې ستونزې چې موجودې دي هغه باید حل شي. ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه پورې ځنډیدلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر نجیب احمدزی بیا نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه تقریبا بحثونه پای ته رسیدلي او ژر به دغه نیټه اعلان شي. بله
ډیر زیاته مننه کوو حدیث پردیس په روانو خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم له تاسو اورو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وایي هغه وسلواله ډله چې په افغانستان کې ځان داعش بولي د داسې پیچلو او ماهرانه بریدونو وړتیا نه لري، لکه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون وروستی برید چې وشو. نوموړی وایي دا ډول بریدونه یوازې په افغانستان کې د پاکستاني استخباراتي ادارو پر مټ د حقانی شبکه ترسره کولی شي او مسؤلیت ځکه داعش ته راشي کوي څو داعش په سیمه کې یوه لویه او تر نورو خطرناکه ډله وښي. ښاغلي نبیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د طالبانو او داعش ټیټ پوړي وسلوال ښایي په ځینو سیمو کې د وړو ګټو پر سر خپلو کې اختلاف ولري، خو د مشرانو ترمنځ یې د افغانستان د کمزوري کولو لپاره هڅو کې هیڅ اختلاف نشته او یو بل سره همکاري کوي. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون روسي برید چې شاوخوا 50 کسان وشل او ګڼ نور ټپیان کړل، مسؤلیت یې داعش پر غاړه اخیسته. آیا په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله د داړول بریدونو وړتیا لري؟ د طالبانو او دې ډلې ترمنځ اړیکې د دوستۍ دي او که د دښمنۍ؟ د سوریې او عراق له اسلامي وسلواله د اسلامي دولت له وسلواله ډلې سره د افغانستان داعش څومره اړیکې لري؟ دا اوسې نورې پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت له پخواني رئیس رحمت الله نبیل سره شریک کړې. ښاغلي نبیل، په پیل کې د داعش د ډلې د وروستي ادعا په اړه چې وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله دوی کړې، راته وویل
هغه داعش په افغانستان کې فعالیت یا د خراسان د ډلې په نامه نه د دې توانمندي لري، نه دومره نفوذ لري. دا ما د حقانی شکې چې مستقیما د آیسایت هغه هندله رو یا هغه څوک چې دوی هدایت و یا دستور ورکوي د غود زر لاندې کار کوي. زه هغه تجربه د امنیت ملي تاسو ته وایم، یعنی وار ورده شوې ده چې وی ولایت کې یا دا رقم حمله شوی د کوټ شورا تعیین شوی والی د طالبانو نامنهاد والی هغه په دغه حمله باندې نه دی خبر، یو د بل نه کړي چې دغه حمله خو موږ نه کړي چا کړي. نو دغه حمله چې په متاسفانه په سردار داود خان هغه کې وشوه، شفخانه کې وشوه، دا یو مشترک کار د حقانی شبکې د آیسای دی او دوی غواړي په دې رقم باندې نور نیابتی دل چغه خراسان یا دایش د افغانستان لپاره دی هغه تقویہ کې او دغه استخباراتي تاکتیکونه ډیر زیات خوکم استفاده شي سره کم یا تروریستی دل زر مشهوره کې او زر یې د خلکو ازهانو کې په حساب ځای په ځای کې چې دا دل خطرناک ډله غټه ډله ده.
د تاسو د مخکینی خبرونه داسې څرګندېږي چې وسلوال طالبان داعش په نوم باندې دا کومه ډله چې موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو دا سره ډېرې مختلفې نه دي او ټولې لیوي سرچینې نه په اصطلاح خړوبېږي. نو بیا ظاهرا د دې دواړو ډلو ترمنځ دا د سختو جګړو او اختلافاتو رپوټونه چې ورکول کېږي په دې اړه راته وایي آیا طالبان او دغه د داعش خراسان ډله خپلو کې دوستان دي او که دښمنان؟
چې اصلا د دوه برنامو نه خبر نه وي یعنی جنگی قوتونه چې په منطقه کې حضور لري اکثرا هغه په وړو وړو ګټو باندې یو بل سره جنګیږي او دغه نوې خبر نه ده. اکثرا وینو چې طالبان خپل مابین کې سره جنګېدلی دي دا شی سابقه لري، اما اصل کې مطلق خصوصا زه په دې باندې په یقین باندې ویلی شم چې دا یو بله نیابتي ډله ده چې پاکستان یې غواړي د افغانستان په چارو کې داخله وساتي. او که تاسو د اوس وضعیت ته وګورئ پر ځان د شورا په جنوب کې ډېر هغه لري حساب لاسرسی لري لاسبری دي، د حقانی شبکه زیاتر په لوی پکتیا منطقو کې ډېر به برلاسی دي، په شرط کې دوی کوشش کوي چې داعش ډله مسلطه کړي. یعنی تقریبا داسې ویلی شو چې دوی کوشش کوي د افغانستان د دغه نیابتي ډلو تقریبا پنځه حوزو باندې تقسیم کړي او ده نیابتي ډلې یو د بل سره پوره همکاري لري.
ښاغلی نبیل، د سوریې او عراق له وسلوالو سره یا د سوریې او عراق د اسلامي دولت کومه ډله چې ده هغې سره تاسو دا د خراسان په نوم باندې چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې فعالیت کوي اړیکې څه ډول ارزوئ؟ آیا د دوی ترمنځ واقعي اړیکې شته دي او که هسې ظاهرا داسې ښکاري چې اړیکې لري؟
دا ډله چې جوړه شوه په غوشپو کې خپله د طالبانو په کوټې په شورا په مشرۍ کې د ملا عمر په بودن او نبودن باندې بحثونه شروع شول او دوی دا شرعي لحاظ وایي چې یا خلیفه یا هغه باید عملا خپله ظاهر شي. ما باندې یو تعداد از طالبان چې په مشرقي ساحو کې و دوی سره هم دغه سوالونه پیدا شو چې آیا بغدادي په باندې ولي مشرۍ باندې ومني که او د ملا عمر سره دوام ورکړي؟ په هغې وخت کې دوی ډېر زیات تلاش وکړه چې دوی ځان مقتدر وښیي او بعضې طالبان چې هغه سلفي ایدئولوژي پیروان و د دوی سره یو ځای شول اول شپو کې او تلاش یې دا و چې دوی وکولی شي چې سوریې او عراق سره که ارتباط ونیسي مختلف دلایل باندې هم مالی کمک و او هیڅ نه وه دست اسناد و شواهد نشته دي چې هغې د هغې خوانه دوی سره یا کمک کړی وي. نو دا تقریبا مستقله ډله ده.
ښاغلی نبیل، په دې اړه که داسې چې دوی له هغې داعش سره اړیکې نه لري او ډېر په منطقه کې پراخ سیاستونه او پراخې پالیسۍ نه غواړي، په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې روسیا او ایران ظاهرا د دې ډلې نه په ویره کې دي او د همدې ویرې اړ کړي چې له طالبانو سره اړیکې ونیسي او خپلې دا اړیکې لرلې تایید کړي دي. تاسو د دې دوو هیوادونو د سیمې د لویو هیوادونو دغه ویره څومره پر ځای بولئ او توجه کیدای شي کنه دغه اړیکې له طالبانو سره؟
پالیسي لوبې ډېرې پیچلې وي، زه ډېر داسې معلوم نه شم چې په سبب هر څه پاکستان خود توجه کوم. متاسفانه په دې کې موږ هم لږ څه اشتباهات وشول چې دا ډله ډېره بزرګنمایي شوه یا غټه وښودل شوه در سال که دقیقه شای پاکستان هستن وقتل چی در دلغت و خیلی توسی گرد در اوست اقا پالیسی اصلی پالیسی میکر یا پالیسی سازی گروپ به طالبان پاکستان پلاس کنی ولی اما ایده بخاطر چی در بینیدی تو فشارونه یا در افغانستان یا در نور ایوادو فشارونه بزان کم که در مسائلی که روسیه هم تقریبا راگرد کل روسیه نو که چی موگ طالبان سره کومک کرد دې په خاطر چې داعش مخ دوی ونیسي او یا هم دارنګ ایران په اصل کې دغه پاکستان غوښتل چې ام فشار په دوم باندې کم کی او غټ لوبغاړي په دې مسله کې را داخل کی او کچیر تاسو وګورئ په یو دوه کالو کې زیات تلاش ده شوی چې طالبان در رقم معرفي شي، خصوصا آسیا یا روسیه ته یا ایران ته، چې ګویا طالب هغه جنداب خانه کریش د نورو هیوادو ته دوی داخله و که دوی چه هر سه غواړي په افغانستان کې غواړي. زه بیا هم ویلی شم چې دا هم جز د یو لوبې وه. اوس روسیه کله اعلان کوي چې د طالبانو سره موږ همکاري کوو، زما په نظر غټه اشتباه ده. یا ایران دا اعلان کوي داشت دومره جدی خطر نده چې اگر راشی فرضاً روسیه تا یا آسیای مرکزی تا در افغانستان به طریق نه.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل و چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالي ډلې په څرنګوالي د دې ډلې په فعالیتونو همدارنګه د دې ډلې په اړه په یو شمېر مبالغو څرګندونې کولې. د پکتیا اوسیدونکو وکیلان وایي چې د مرکزی حکومت وزیران هر کال په سرلې پکتیا ته ورزی او هلته د ستونزو د حل ژمنې کوي خو خپلې ژمنې نه عملي کوي. له سیمې د ازادۍ رادیو خبریال داود طپان په ریپورت کې بواوري چې د دې سیمې د خلکو ستونزې کومې دي.
د پکتیا ځوانان ولایتي شورا ولسی جرګې وکیلان وایي د مرکزی حکومت وزیران د دغه ولایت ته د نمایشي سفرونو راتګ پر ځای په بنسټیزو پروژو فکر او کار پیل کړي. دوی له مرکزی حکومت څخه خوابدي دي وایي د کابینې وزیران یوازې تر پکتیا راځي، ژمنې کوي او بیا یې د ژمنو عملي کېدو هیڅ څرک نه ښکاري. د ځوانانو پارلمان غړی او مدني فعال سمیع الله پیوند:
د حکومت له وزیرانو نیولې بیا تر عادي مامورینو پورې اکثره وخت وعدې کوي، ژمنې کوي او بیرته د عملي کولو دپاره دوی کوم اراده نه لري. دوی یوازې غواړي په هماغه لحظه باندې ولس خوشحاله کړي او ولس وغولي چې دوی بیرته کابل ته ځي، دا ټول شیان هیرېږي. وزیران څو وزیران د ښار جوړونې وزیر سره راغلی، مثلا د انکشاف اتحاد وزیر سره راغلی، یا مثلا د کار عمر اجتماعي وزیر سره راغلی ده. کومې ژمنې چې کړي دي هغه په سلو کې شل فیصد هم تر اوسه پورې نه دي عملي شوي، نه دي تطبیق شوي.
نوموړی زیاتوي په تیرو کلونو کې وزیرانو د پکتیا خلک په ژمنو تیر باسل، خو سږ کال به د مرکزی حکومت لپاره ننګونکی کال ځکه وي چې خلک د پروژو پلي کېدو لار څاري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل او د دغې شورا اکثریت وکیلان د وزیرانو له ورتګ څخه سر ټکوي، وایي پکتیا ته راغلیو وزیرانو په تیر کې له خلکو سره کړې ژمنې څه چې نه دي عملي کړې، برعکس د دې ولایت په ستونزو سترګې پټې کړې دي.
د ښاسازۍ د وزیر ژمنې ډېرې دي، کوم چې د پکتیا په ولایت مقام کې د خپل سفر پر مهال یې کړې وه. لویه ژمنه یې ښوونکو ته د نمرو د ویش موضوع، خو د وزیر د تګ وروسته یعنی هیڅ شی هم نشته. همدغه اندېښنه موږ هم ورته شریک کړې چې دلته ژمنې کېږي خو عمل کې شی نشته.
دوی وایي له مرکزي ادارې سره یې په لیکلي ډول دغه ستونزې شریکې کړې او هیله لري چې د دوی غږ به له دې لارې واورېدل شي، او که نه په خبره به یې د بنسټیزو پروژو غوښتلو په خاطر د مرکزي حکومت په وړاندې مظاهرې پیل کړي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی محمد نواب منګل ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د ځوانانو او ولایتي شورا وکیلانو دغه خبرې ومنلې او ویې ویل:
ځینې وزیر صاحبان صرف د نمایش لپاره ولایتونو ته راځي، ولایتونو کې خپل نمایشي حرکات کوي پر ځای د دې چې ولس ته ښېګڼې ورسیږي. زه فکر کوم چې دردونه ورته پیدا کولی شي. انشاءالله چې کله رخصتیو نه لاړم مرکز ته ولسي جرګې په کار پیل وکړ، زه به اولین غږ دا پورته کوم چې نور هغه وزیران چې د ولایتونو ته د نمایش لپاره ځای مه ځئ، او که چیرې ځای یو څه د ځان سره ویسئ چې خلک اطمینانی شي چې مرکزي ادارو سره زموږ غم شته. نو د نمایشي رتګونو زه خلاف یم، هغه که وکیل راځي، هغه که وزیر راځي، هغه که ولی چیرته ځي، هر هغه څه دې وکړي چې ولسونه اطمینانی شي.
دا هم ویل کوم وزیرانو چې پکتیا ته د خپل سفر پر مهال کومې ژمنې کړې باید په روان لمریز کال کې عملي کړي، او که دغه کار ونه شي ولسونه به د ولسمشر اشرف غني په حکومت بې باوره کړي. چې دغه بې باوري د نامنیو لامل کېدلی شي. په تیر کال کې د کابینې یو شمېر وزیرانو پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د دوی په ادارو پورې د تړلو کارونو ترسره کېدو ژمنې کړې وې، چې تر دې مهاله د کال په تېرېدو په ټولو ولایت کې د چارو کتونکو په خبره کومه داسې پروژه نه تر سترګو کېږي چې د کوم وزیر ژمنه پرې پوره شوې وي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو دوه نیمو بجو ته، یو اربیا په موقع د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي هغو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل سي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله کې لاس ولري. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې یو تن خپل میرمن وژلې ده. چارواکي وایي چې دا پېښه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله سوې ده. د هلمند چارواکي وایي د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 1 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 تنه ټپیان دي. په ملګرو ملتونو کې د عراق سفیر ویلي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل سوي چې وشي په موسل ښار کې د داعش ډلې له کومې وسلو کار اخیستی دی. او د جرمني پولیس وایي په اسن ښار کې د یو مارکیټ د تړلو سپارښتنه کړې، ځکه وایي هلته یې د یو احتمالي برید نښي ترلاسه کړې دي.
دوستانو اوس هم سهرګل امیرزی د اقتصادي خبرونو سره.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان په مالی وزارت وایي چې 1995 کال د مالیاتو له پلوه تر ټولو ښه کال و. د افغانستان د مالی وزارت وایي نجمل حمید عبدالرحیم زی نن په کابل کې د ویاندویانو په ګډه ناسته کې وویل چې مالی وزارت ته د تیر کال د مالیاتو راټولولو هدف 102 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی و، خو په خبره یې چې دوی 115 میلیارد افغانۍ مالیات راټول کړي دي. د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره د تیر کال د مالیاتو د زیاتوالي لامل په ادارو کې د شفافیت او د اصلاحاتو راوستل دي. نوموړي هیلمندي څرګنده کړه چې مالی وزارت به راتلونکی کال تر دې هم ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې سږ کال 80 تنه سوداګر د وسلوالو سړي تښتونکو له خوا تښتول شوي دي. د نوموړي خونې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تیر کال هم په همدغه کچه سوداګر تښتول شوي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سوداګرو د تښتونې لړۍ لا هم روانه ده. ښاغلي الکوزي وویل چې زیات تښتول شوي سوداګر د پیسو په بدل کې خوشې شوي او دولت په دې توانېدلی چې ډېر لږ شمېر سوداګر د تښتونکو منګولو خلاص کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وایي چې په افغانستان کې د جګړې په نسبت د سوداګرو او پانګوالو تښتونو پر سوداګرۍ ډیر منفي اغیز کړی دی. د ښاغلي الکوزي په خبره د دغو پیښو ډیری په ننګرهار، کابل، هرات، بلخ، کندهار، خوست او کندوز کې رامنځته شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 9 کیلو بوجۍ پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 1245 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2250 افغانۍ، یو 3.5 منې بوجۍ وریجه 1450 افغانۍ او 1.5 لیټر غوړي 1250 افغانۍ. په کابل کې 1 لیټر پیټرول تیل 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پوند 3.8 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 8 پوله او زر پاکستاني کلداري 1.1 افغانۍ. لمنتیا مو مننه.
دوستانو، مخکې له دې چې تاند څنګه یو حقیقت څه د پروګرامونو درته وړاندې کو، د خبرونې وروستی رپورت راخلو. دا یو نړیواله مسله ده. د بشري چارو او عاجلو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې نړۍ له ستر بشري بحران سره مخامخ ده. سټیفن اوبراین پرونې غونډې ته ویلي یوازې په 4 هیوادونو کې 20 میلیونه انسانان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د رویټرز د خبري اژانس په حواله په دې اړه له صالح محمد صالح جزئیات اورو. ورپسې تاند څنګه او حقیقت څه دی پروګرامونه له یاده مباسي.
د بشري چارو او عاجلو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې نړۍ به له داسې یو ستر بشري بحران سره مخامخ شي چې د ملګرو ملتونو له تاسیس راهیسې ساری نه ولیدل سوی. سټیفن اوبراین دا خبره پرون د امنیت شورا غونډې ته وکړه.
We stand at a critical point in our history. موږ د تاریخ په یوه بحراني پړاو کې یو. د کال له پیله لا له داسې یوه پراخ بشري بحران سره مخامخ یو چې د ملګرو ملتو له جوړېدو راهیسې ساری نه و لیدل شوی. اوس مهال په څلورو هیوادونو کې څه باندې 20 میلیونه انسانان له لوږې او کاختې سره مخامخ دي. که ګډې او تنظیم شوې نړیوالې هڅې ونه شي، دوی به له لوږې مړه شي.
شغلی اوبراین په جولای میاشت کې د یمن، جنوبی سودان، سومالیا او د نایجیریا د شمال ختیځ لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د اجولو بشري مرستو غوښتنه کړې وه. یمن، جنوبی سودان او سومالیا ته تر سفر وروسته د بشري چارو او اجولو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفن اوبراین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په څرګندونو کې وویل په دغو هیوادونو کې یو عمده دلیل جګړه ده. د ټینګار وکړ چې نړیوالې ټولنې دا امکانات لرل چې په دغو هیوادونو کې چې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي د نورې بدمرغۍ او کړاو مخه ونیسي. شغلی اوبراین ویل په یمن کې روانو ناامنیو بشري مرستو ته لاسرسی محدود کړی. د جنوبي سودان وضعیت هم تر بل هر وخت خراب شوی. په سومالیا کې هم روان وضعیت د 2011 میلادي کال غموونکی تصویر وړاندې کوي چې له کابله قحطۍ شاوخوا 2,60,000 کسان مړه کړي وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې مینوالو سلام. دا ونه ای لاداس یو ځوان سره غږیږو چې یوازینی هیله یې د افغانانو خوشاله ول دي. دا ځوان احمد ولی هوتک نومېږي چې په فری فایټ یا آزاد جګړه لوبه کې افغانستان ته ډېر اتل ولې ګټه دي.
ایڅ به زیارانه کې کار څوک ارسو وړیا کې دې شي لومړی شرط دی چې دوی باید زیار وګرځي.
احمد ولی هوتک 20 کلن دی. په کابل کې زیږیدلی او د عبدالشکور رشاد علی لیسې څخه فارغ شوی چې اوس مهال په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل هم دی. احمد ولی هوتک لا 2 کلونو راهیسې سپورت کوي. لا د سره د په لاسته راوړنو غږېدلی یو.
انسان فطرتي او شوقي او احساس دې چې پوران دلري ما دا ورس پوران دې خې احساس درلود نن لري وړي کتاب نام چې کلم افغانستان کې د فری فایټ سره د نه مخکې ما مختلف ورسونه کونه دې رشته مخه کړم. خوشبختانه چې دې رشته کې د لومړي ځل لپاره ما د سرو زر مډال اورل دې ځوانانو وا څولې چې تاسو دې هم فری فایټ شته وکړي.
فری فایټ دا څه ډول ورزش ده؟
دا ورزش چې دې 15 رزمي ورزش ته ځخ اخیستل شوی یو ورزش جوړ شوی دم چې نن سبا په ټول نړۍ کې ډېر زیات مینه وال لري. کانس میں خصوصا اروپا کې ډېر زیات، امریکا کې. مکس مارشل آرٹس یعنی د رسمي ورسو مختلط ټول رسمي ورسو په کې ټول شوی دي. لکه مثال بوکس، تکواندو، کیک بوکس، پلاونی، جیجیتسو، مویتای، دا ټول شوی دي. نه یو شی جوړ کړی فری فایټ یعنی آزاده لوبه. په دې ته ډېر ښه قانون ښه ده چې هر څوک دې لوبه کوي نو په چوکاټ د قانون کې برابر به دوسی.
دغه قانون یې څه دی او له نورو لوبو سره یې څه توپیر دی؟
یعنی د هر لوبې آزادي پکې شته ده. مثال بوکسر کوي چې ټول بوکس پکې وي، پهلوان کوي چې ټول پهلوانی تخنیکونه. او اسان کوم ډېر نشي کې نو لیدلې به چې آزاد فایټ یعنی آزاد جنگ. ځان ته هم قانون لري چې مثلا نورو رشتو کې کوم زمونه چې باید په سر باندې یا په ملا باندې سړی ونه وهي دي کې هم دغه قانون شته.
لومړی مو چې کله دغه لوبه وکړله لاس مو جګ شو کټیټ
پتاو کار لے خدای تروس مو لاس نه ټیټ شوی.
دا غی لمړنی لوبې حال کراته وای چې څنګه وال چا سره وا او څنګه پاتې ورسیده.
لمړنی لوبې مولا چې کې هم سن می تقریبا ورکه 2003 کال کې په ایران کې وا د ایرانی پوران دی وا ګانچ می روانه اند دې منتظر ول چې لاس می جک خوشبختانه چې لاس می جک شم. او ول شم چې بعد وختانه په دې مسابقو کې تقریبا شپږ تر افغانانو ټول بخت وک یو ځنه کزو ما چې مال لاس او د سرو زر مډال مو اخیست.
کله چې د لوب میدان ته راوځي خپل حریف ته مخامخ کیږي څه ډول یو احساس یا فکر در سره وي؟
د افغانیت خپل ماته غرور او خیم سی و دوال سم منتظر دي. زه به دې خاص از توبه کوم ډیر خوشاله يم کړي سر ار افغان چې زما مسابقه ویني په دې زمت پین چې ته وځل به دوبېږي. اما زه ډیر خوشاله يم او ډیر د خوښي احساس کوم.
کله چې له یو لوبغاړي سره لوبه کوي مخکې لدې چې راشي سیالي وکړي معلومات هم کوي پلان او تخنیکونه ورته جوړوي کنه توکلی میدان ته راځي
زمون پروفیشنل لوبي دی په نړیواله ساتنه دي کې تقریبا 2 میاشتې د مخه یو نیم میاشتې مخه عارف خپل مونږ ته ټاکی چې دا واستاریفي یو بل پروفایل خو ګورو نو هغه ماته تخنیک جوړي ځاغتم زم د خپل فایټ شو چې زم هغه هم نو دی یو بل په وړاندې کافي اندازه شناخت لرو چې څه رقم به کوم تخنیک یو بل ته وایم ماته ورکوم دا معلومي
په څومره لوبو کې موږ ګډون کړای څومره موږ ټلی او څومره موبایل لی
نو نس لوبو کې موږ ګډون کړای بهرانه لوبو کې چې خوشبختانه ټول موږ ټلی تر اوسه کوم لوبو نه ده پیدا لی
ول دی ګټلی
هدف مې او د ژوند ټارګټ هدف مې ټاکلی چې نه باید ماته وخورم بل کې لکه لویان چې څنګه وای وای ورسته له ماته نه څوک ځاړي هغه دی هغه خولي چې مخکې له سیالي هغه نه تو کړی نو زه هغه خولي مخکې له دې نه چې باید ماته وخورم ټکامه دګی نسم اعتماد په نفس کېږم ورسته راغلی مې لوبه کوم
تاسو ویل چې ډېر تمرین کوي ډېر خولې توی و یو دای وجه ده نورې کومې وجه شته دي چې ته په یو بریالي لوبغاړي بدل کړی
لکه یو متل ده وایي خواستان توانستان زه ژوند کې مې یو ادب دا و چې باید تل ټول مسابقو کې بریالی اوسم کله چې آمادګي ښه زه ونیسم خولې ډېرې توی کوم زحمت ډېر زیات وباسم او کله دا چې میدان ته ځم نو زه هلته ډېر د خوښۍ د غرور یو احساس کوم نو هغه احساس هم سره ډېره مرسته کوي د افغانیت یو غرور احساس کوم ځکه چې که څوک یو کار کوي له ګوډه هرڅه زړه وهي نو هغه کار توان چې د هغه وړتیا کمیږي نو زه هلته زه زړه نه وهم او دا په ډاګه سره وایم په جرات سره وایم چې افغان یم په وړاندې ماته نه منم
کله چې راغلی فری فایټ دې شروع کړ له کومه ستونزو سره مخ شوې له اوله تر اوسه
ستونزې خو بل شکه چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي که موږ ځوانان ګیله وکړو په ستونزو غږېږو نو زموږ وخت به ډېر ځای سي موږ به ډېر ښه چانسونه مس کوو نو زه هېڅکله داسې ګیله او د ستونزو یادونه ډېر زیاته نه کوم بل شکه ویلی شم دا به وایو چې په افغانستان کې نه تر هغه د ورزش په ډګر کې بلکې ټولو هر ځای کې ستونزې ډېرې زیاتې دي خو ښه به دا وي چې ځوانان همت لاسه ونه کړو او مخ په وړاندې لاړ شو
په ورځ کې څو ساعته ورزش کوي
کلم چې سیالي نو درې ساعته سهار درې ساعته مازیګر شپږ ساعته ورزش ته ورکو او کلم چې سیالي نه بیا نورمال تمرین ته روزانه د ورځې تقریبا یو نیم ساعت اله دوه ساعته
دغه ورزش د دې باعث شوی چې ستا ژوند ورسره جوړ سي یعنی ته مجبور نشې چې بل کار وکړې
تقریبا نه
نو بیا څه کوي
خو اوس د څه مراله کې چې فکر قرار کین بل کار وکم نو امکان دی چې ودواله مفری نه دي چې مانو وې د فایټ تا قضا ولري چې وې ته مسابقه وکم بل دا چې ژوند کې نور لارې هم درس لارې هم مارنه ول چې درس هم فلن وایم نور التم دغه له خام غړم ژوند خپل کار کوم ګر چې تاسو ډېر چانسونه زه هم لرم که زه وغواړم اکثر ته هیوادونه ماته قبولي راکوي ډېر زیات امکانات راکوي خو دا مې احساس نه مني چې زه د بل بیرغ لاندې مسابقه وکړم
هوتک صاحب ځینې لوبغاړي وي چې هغوی سپورټ کوي خو اخلاق یې نه مراتوي مثال هغوی له خلکو سره لانجې کوي وهي یا په عامه اصطلاح بدماشي کوي دغه ځوانان یا دا ځوان لوبغاړي ولې داسې کوي
په افغانستان کې دا بل شکه چې درې نوه ورزشکاران لور یو دی چې د ساعت لپاره ورزش کوي نور هغوی صرف ساعت باندې نظر نیسي بل چې د هغوی نه د ورزش نه غلطه استفاده کوي او جنګ یا نور داسې کار نه کوي او بل ورزش ته چې د هغې هدف دی چې هغه باید بهرنۍ لوبې وکړي خپل وړتیا خپل انرژي خپل فکر ټول په بهرنۍ لوبو باندې اچوي
لوبغاړي یو ځانګړی ژوند لري مثال دوی تمرین کوي د دوی خوراک میو ستر نور متفاوت وي خپل ډیر وخت څخره د دې لپاره چې صحتمن پاتې شي
کلم چې مسابقه نو موږ تقریبا ډیر شان څخه پرېس کیږو معمولی خوراک هم تقریبا د ورزکار ترکاری او چرګ او د مایي غوخه او ترکاری نه ډیر استفاده کوو مې وینم
د خپل سیالیو ځینی جالبې خاطرې کراته وایي
دا به فکر کوم ډیر جالبې ماته کلم لاس چیږي تاته نه مال بلکې د یو ملت ناس چېږي دا یو ډېره جالبه کله چې ما لوبه وګټلم نو فکر کوم لوبه لږ تر ډېره سخته تمه وشوه خو مې وګټلم 2014 کال کې تقریبا تر څو دقو اکسیجن کې مو دا فکر مې ډېر خراب شو نو وروسته چې کف ډېر راغلم دا ملګرو مې پښتنه کله مالیا ما لوبه وګټل او دې ګټل نو ما ته جالبه ما صحیح نه مانل بل خبر دا چې ویډیو یې راوخه چې تا لوبه وګټل نو مخې دا ډېر جالبه و
ولې نه پوي دې چې تا لوبه وګټل یک بایللې یعنی دلته کومې خبرې دومره متاثر کړای وي
خبر نه کړای الله دې مونږ فایټ ډېر سخت فری فائٹ تقریباً پنجل زخم فائٹ ہو کا فائٹ سے خپل آخری والٹا آخری زور تم سے تلاری اگ بیٹھو لو ہے نور فکر نہ کم چاہے سکھ دونوں قربانی اور کدوں زور ہوئی نور اگر دیر زور چھ منگ والے دیر فشار ہم پزانا پڑے ہو تقریباً آسابی فشار لگ جی بھی والے ہو
دگا فری فائٹ چھ اور تباہی یعنی آزاد جنگ دیکھیے سڑے زخمی کی گی ہم اور نور استنزی ہم اور جوڑا والے شی خپل کل ٹپشا وائی
بتا سر دولسم کال کی ٹپش ہم تقریباً دو کال ورزش نہ لری ہوں دیر سخت ٹپی کی نو ویام تو کال پختہ ہے
نو چھ دمرا سخت رقابت وی او بیا څنګه کولای شي ځان ورته برابر کړي او زخمی پکې نشي یعنی ځان څه ډول پکې ساتي
من خپل فزیک ډېر لوړ به د وجود چې کله سالې ته نو ډېر ځات خپل فزیک خپل اندام خپل باندې کار کوو چې من باندې دی عارف ان ډېر وارونه ان ډېر وهل خاص تاثیر نه کې لکه پام وګړي چې کوي او هغه هم چې نن بیرته بیا دلته دفاعي کار هم کوو چې موږ لکه مرکات خزان وساتو کوم سرکات به وکړو
یوازې سپورت کوي د کتابونو پانی هم راړوي یا نور ذوقی کارونه هم کوي
د افغانستان ملي اولمپیک کې له مشاوره مې وام زده کړم کوم خپل شخصي کلب هم لرم خپل هم ورزش کوم نو بس ژوند نه اکثره وخت مې ورزش لار کړی ورزش لار کړی مصروف یم او خوشبختانه چې درس هم ورسره وایم
د کلب په اړه کرته وای څومره شاګردان لري او هغوی ته هماغه څه ورزده کوي چې خپله ته کوي
تعداد خاص معلوم نه خو څومره سما کلب له والټه دی لري چې شاګرد باید اوس یې مونږ ډیر دي یعنی هغه شاګردان څخه د شاګردان څخه مې څو تنه دي ته چمتو کړی چې څلورم د فبروري بیا له خیر تاریخستان کې دوی هم سیالي لري چې انشاءالله وعده کوم چې دوی به هم د افغانستان خاص استازیتوب وکړي او زه چې خپل څونه تجربه لرم څونه خپل ذهن کې لرم نو غواړم ټول شاګردان ته هم موبایل مور سره شریک کړم
دغه سفرونه څوک ته ویلوي
زه خپل په جهانی سازمانو کې ریکارډ لرم شه دا کې ګوګل کې نو هغه چې ما ریکارډ دی ګوري ما څخه ټیم غوړي او ما غلو وتا انتخابوي دي
ک نور ځوانان غوړي ستا په څیر لوب غوړي شي کوم خبره ته باید پام وکړي
اول دوی باید صحت فهم وکړي مخدره توګه څه باید لري نور نه وړ کارونه څه په ژوند کې او ټارګټ وټاکي او ډېر زیار وباسي نور هیڅ بې زیارانه کې کار څوک هر څه وړیا کېدای شي لومړی شرط دی چې دوی باید زیار وباسي
خوږو اورېدونکو د تانې څنګه د پای شي بوتر ورسېدو تر بیا مو علا ملشه
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو تاسو شاهد یاست چې په زرګونو افغانانو هڅه وکړه چې د سوکاله ژوند د موندلو لپاره اروپا ته مخه کړي خو د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره دوی قانوني نه بلکې غیر قانوني لارې خپلې کړې چې په لاره کې د زیاتو کړاوونو او د مرګ ژوبلې له مخ کېدو سره سره دوی دغه سفر ته دوام ورکړ خو بالاخره د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د پریکړې له مخې یو شمېر افغانان د پناه غوښتنې واجد شرایط اونه ګڼل شول دا چې په دغه تړون کې چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ شوی دی کوم موارد شامل دي د دغه بحث لپاره په ناروې کې د افغانستان سفیره مېرمن شکریا بارکزی زموږ مېلمانه ده ستړي مشي د حقیقت صدر د خبرونه ته
مننه تاسو ته استاد محترم اوریدونکو ته سلامونه کوم
مېرمن بارکزی دغه موافقه لیک پاړه چې د اروپایي ټولنې او د حکومت ترمنځ د هغو افغانانو په اړه چې دوی په اروپا کې یا اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې هیله مند یا غوښتنه لري کوم ځانګړي موارد شامل دي
که موافقتنامه چې په اکتوبر کې 2014 کال کې د افغانستان دولت او اتحادیه اروپا په مابین کې لاسلیک شوله هغه په دې معنا باندې نه دی افغانستان دولت د خپل د اتباعو د حقوقو نه څه خبر محروم کی په هغه کې هغه خلک چې په کوربه هیواد کې د پناه اخیستونکو په صفت باندې منل کیږي هغه کوربه هیواد د قانون پر اساس باندې ورته خدمات ورکول کیږي خو هغه افغانان چې په کوربه هیواد کې د پناه غوښتونکو غوښتنې رد کیږي هغه بیرته افغانستان ته بلیږل کیږي او البته افغانستان سره چې دوی راځي د یو مکمل پکیج سره راځي دې دی کې نقدی مرسته شامل دي.
هم دلته په رسنوي کې کوم ریپورتونه البته د ځینو اروپایي رسنوي هم په دې ارتباط باندې ریپورتونه خپاره کړل چې افغانان سره یو ډول تبعیض کېږي د نورو هیوادونو
دا هغه موضوع ده چې حداقل څو هیوادونه چې زموږ حوزې کاری دی چې ناروی دی، فنلند دی، ډنمارک دی او آیسلند دی، دا هیوادو کې موږ نه غواړو چې د افغانستان او افغانان پناه غوښتونکي او نور پناه غوښتونکي ترمنځ باندې تبعیض راشي. د دې ترڅنګ موږ همیشه دا غوښتنه کړې ده چې په انفرادي ډول باندې د افغانانو کیسونه تر څېړنې لاندې ونیول شي. یعنی په دې معنا باندې دوی د سونه کیسو ایت ولا افغان دی او تابع دی دغه شرایطو باندې دی یا نه دی، په عمومي ډول باندې یو جواب ورته ورکړل شي.
اکثره هغه کسان چې راستنه شوي دي، مثلا د جرمني نه دی په الوتکو کې بیرته ډیپورټ شوي دي، دوی یو اساسي انتقاد دا و چې دوی سره کافي د دلایل موجود د چې درې غوښتنه باید ومنل شي، خو بیا هم د تبعیض ښکار شوی دی او د په ډلې زتوګه د افغان حکومت د موافقې لمخې د تاسو
فکر نه کوم دا موافقه خو په دې وسو کې وشوله. د نه مخکې افغانان ډیپورت کېدل، مختلف هیوادونه، انګلیس نه ډیپورت کېدل، ډنمارک نه ډیپورت کېدل، ناروی نه ډیپورت کېدل، امریکایي هیوادونه ډیپورت کېدل. یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې دا اوس شروع شوی، اوس ځکه لکه خلک ډیر پرې غږیږي، ځکه چې د 2014 او 2015 کال کې ډیر افغانان لاړ. دا د دې سبب شو چې هغه کوربه هیواد هم ځان ته خپل قوانین جوړ کړي. د بېلګې په ډول زه غواړم تاسو ته ووایم چې که چیرته یو څوک په جرمني کې جرم کوي، که افغاني که غیر افغاني، او هغه څه نوی قانون څه حکم پرې کړی هغه باندې تطبیق کیږي.
یو بل مسله دا مطرح کیږي چې دغه تړون چې کله لاسته کېدو دا خامخا دوه خواوې شرایط دي. آیا افغان حکومت دغه کډوالو لپاره چې فکر کوم هر څوک په خبر دی چې خپل هر څه لیلام شوی دی او دی بیرته د خپل هیواد کې د ژوند کولو جوګه نه دي، د دې د بیرته هغه ریهابلیټیشن یا د بیرته هغه د
مجرد چې بیرته راشي او بیرته
سنه سره تضمین اغوستل شوی د مرستو سره ژمنه اغوستل شوی.
زه فکر کوم چې هر افغان چې بیرته راځي هغه ځان سره یو پکیج ولري، چې په هغه کې نقدي پکیجونه شته، په هغه کې صحي درملنې او د اوسېدو موقت ځایونه، چې په اوږدمهاله کې اوسېدو لپاره دایمي ځایونه په پام کې نیول شي، او د دې ترڅنګ د کار موندنې زمینه. خو هیرم نه شي دا موافقتنامه په هغه وخت باندې امضا شوله چې افغان حکومت نه پوهېده چې اضافه تر 600,000 مهاجر پاکستان نه ورته لیکل کېږي.
په هیواد کې دننه وضعیت ته که ګورو نو حکومت لخوا تقریبا پاملرنه د صفر ده. تقریبا کوم کسان چې راغلي هغوی په خپلو امکاناتو اوسېږي یا ډېره ناچیزه مرسته ورسره کېږي، که هغه هم د لارې کرایه وي. که بېرته راشو د کوم پکیج ته چې تاسو اشاره وکړه چې د کوم افغانان چې بېرته ډیپورټ کېږي نو هغوی ته ځانګړی پکیج ورکړي،
هغه افغانان چې مستحق د دې پکیجونو کېږي هغه افغانان دي چې په خپله خوښه باندې راځي. متاسفانه په ډېرو هېوادو کې هغه خلک چې ډیپورټ کېږي، یعنی ډیپورټ په دې معنا باندې دی چې هغه ملک هغه کس نه مني نور نو یې لېږي، نو ځکه دوی ځان ته په دې باندې څم نه ورکوي، تکلیف نه ورکوي چې والا هغوی لپاره کوم شیان چې ضروري دی هغه باید ورته برابر کړي. زه فکر کوم صرف هغه خلک چې ډیپورت کېږي درې شپې هوټل ورته نیول شوی دی او بل محدود ډیر کم جیب خرڅ ورته ورکول کېږي. هغه
نو اساسي پوښتنه دا ده چې کم کسان چې مستحق دی پکیج ګڼل کېږي، د دې پکیج د برابرولو مسؤلیت د چا دی؟ افغان حکومت دی کنه اروپایي ټولنه برابر دی؟
دلته معین بین المللي سازمانونه دی، یونیسیار شته، آی او ایم شته، او سیده چې د افغانستان دولت او د کوربه دولت په مابین کې یو موافقتنامه شته، مګر پلی کوونکی یوازې د افغانستان دولت نه دی. اول دا باید وڅېړل شي چې آیا هغه بودیجه چې فکر پرې شوی و هغه ورکړل شوی دی که نه. یو دویم، دغه پکیجونه کوای شي په اوسنی شرایطو کې اوسنی نرخ او اوسنی امکاناتو سره تطابقت ولري که نه. دریم، په اوسنی حالت کې چې افغانان د پاکستان او ایران نه ورته راځي، هغوی سره هغو خو افغانان دي مرستو ته ضرورت لري، هغوی ته مونږ څه کوای شو؟ زموږ لپاره دا تبعیض باید موجود نه وي. څوک چې اروپا ناراضي باید ورته هر څه برابر شي، څوک چې ایران او پاکستان ناراضي ورته هیڅ شی برابر نشي. نه، ټولو لپاره باید منظم برنامه او پلان په پام کې ونیول سي چې د هغې برنامه په ترڅ کې افغانان چې بیرته راځي په امن ځایو کې ځای.
دغه پکیجونو کې دغه شرایطو چې تاسو اشاره وکړه، اړتیاوې د هغې پوره کولی شي نشي؟ کومه بودیجه چې
اړتیا خو خامخا نشي پوره کولی، ځکه چې دا یو موقت پکیج دی، یعنی دا یو اوږدمهاله مرسته نه ده.
یعنی په اوږدمهاله کې وګورو نو خلق خپل هر څه لاسه ورکړه،
متاسفانه.
یعنی نه دا غزه شو او نه د دې
شو، متاسفانه. خو زه فکر کوم چې که یو څوک خپل تصمیم نیسي،
بله،
مسئولیت د دې تصمیم هم په ما کاست. زه خپل شخصا مالته هم په ناروی کې رسنې ته ویل مقصد چې څنګه زمونږ امنیتي ستونزې لیدلې او د تخوانه نور مهاجرین زمونږ د گاونډي هیوادونه زخت ډیرو. زما رسمي غوښتنه او هیله دغه وه سربیر پر دې چې یعنی دو جانبه مذاکرات کې ما ډېر په فشاري پرې وکړله. غوښتنه مې دغه وه چې تاسو یې لږ وزن نه وی او فضل د خدای ومنل شو هم ډېر په یو ستره کچه باندې دوی بیرته افغانان رپورټ نه کړله. مګر فکر نه کوم چې دومره ما د چا خبره تحلیل او دومره قناعت په عموم ډول باندې په موږ هر یو کې چې جانب مقابل ته سړی دومره حداقل قناعت ورکی چې سعید مونږ منو تا د افغانستان اتبادی تاسو ته بهتره معلومه ده چې مونږ هیڅوک د افغانستان د طبیعت نه محرومه ولای نشو او د افغانستان حکومت دولت کله هم نه دی ویلی چې تاسو مونږ ته زمونږ افغانان بیرته راولېږئ.
اما
قطعا نه دی نه دی
ولې وشو بل اخره د نور هیوادونو سره دا هغه کډوال چې مثلا د منځنی ختیځ نه زی سوریه نه به د نور هیوادونو د عراق نه زی هغه سره ورته چلند نه کیږي هغه هیوادونو سره نه دی منلی.
اوس خبره بل شی ده که په پرنسپ کې عمومي ډول باندې بغیر له دې چې جدا شي چې آسیا اروپا امریکا افریقا که په پرنسپ باندې یو هیواد بیرته خپل اتباع ونه مني او وایي چې لاړ چې ډیپورت کیږي زه نه منم دغه قانون په چین کې شته ده. که دغه پرنسپ د افغانستان دولت چې یوازې حکومت نه دولت چې وایم هدف مې د پارلمان هم دی که داسې یو څه دوی مطرح کړي چې مونږ قطعا دپورتي نه منو بیا په دې معنا باندې چې هغوی نه لیږل کیږي. استاد فکر وکړئ سوریه لپاره
کله حکومت چې په دې باور وي چې دې نشي کولی هغه خدمات پلو هغو خلکو ته چې دا یې د کډوالۍ نه بیرته راستنېږي یا ډیپورټ کیږي نشي برابرولی نو د داسې پرېکړې کول ګران کار
دا پرېکړه د حکومت کار نه دی
د دولت
دا پرېکړه د دولت کار دی چې پارلمان باید دغسې یو فیصله او یو قانون صادر کړي. یعنی هغه په دې معنا باندې دی چې ځکه چې اوس قانون وایي چې هیڅوک خپل د افغانی طبیعت له لاسه نشي ورکولی
بله اما د دومره شمېر خلک چې بیرته که ډیپورټ کیږي
یعنی ما تاسو ته ویلې نه چې دغه تصمیم ارتباط نیسي په حقوقو باندې چې یو وګړی په دې ټولنه کې لري چې آیا تاسو د افغان په صفت منئ او کې نه
افغان حکومت مجبور کړی شوی دی چې باید دا
زه فکر کوم چې په هغه مجلس کې چې یعنی په ژوندۍ بڼه ټول واورېدله حداقل یو وزیر خارجه دا خبرې ډېر واضح وویله او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مهاجرت بحران په اروپا کې اروپایي سیاستوالو ته اروپایي ګوندونو ته دوی د یو بحران په صفت باندې معمولا دا یادونه کړی ده. حتی تاسو وینئ اوس په حالان کې چې کوم انتخابات روان دي اکثره د دوی سیاسي لیډران وایي چې موږ د مهاجر پر خلاف یو.
احساس څه چې څومره شمېر افغانانو هڅه کړې چې اروپا ته لاړ شي او فعلا هلته دي چې لایکیسونه روان دي او اټکل څومره کېږي چې په څومره شمېر کې به ډیپورټ شي بیرته یا بیرته به راوستول شي؟
متاسفانه دا رقم ما سره خو بیخي شته نه او هیڅوک یې هم نشي ورکولی هغه په دې معنا باندې چې لاسرسی په هغه ځایو کې ډیر محدود دی. تاسو به بهتره خبری هستی چې تازه اوس افغانستان دولت غواړي په یونان کې خپل سفارت پرانیزي مګر تر کومه چې مخکینی ارقام ما تاسو ته وړاندې کړله په دې معنا باندې چې 2015 باندې ډیر خلک تللی وو 2014 باندې ده پروسه کمه شوې وه.
دغه یو مسله چې زموږ هیره پاتې شوه په یونان کې چې زیات شمېر افغانان ایسار دي او ډېر په ناوړه حالت کې حتی ځینې رپورټونه تر دې حده پورې وایي چې حتی ځینې کورنۍ متاسفانه چې هغه مطلق دغه نامشروع لارې خپلې کړې ده د خپل بقا دپاره او د خپل ورځني مسایلو د پوره کول دپاره د دوی په ارتباط باندې بالاخره څه پرېکړه کیږي؟ دوی به هلته تر کومه پورې به داسې په بې سرنوشت عالم کې پاتې وي؟
موږ چې تصمیم ورته نیوای سو زه فکر کوم چې په دې اکله باندې باید وزارت مهاجرین دولت افغانستان په مجموع کې یو تصمیم وسی خو هیرم نشي چې هغه هیواد یونان دی هلته د یونان قانون تطبیق کیږي. خو د افغانستان دولت باید د فعال ډیپلوماسۍ له لارې نه حداقل دا زمینه برابر کړي چې د باعزت راتګ او یا بل ځای کې که چیرته دوی غواړي چې بیرته راشي.
تاسو هم سفیر یاست او د افغانستان د حکومت استازیتوب کوئ؟
په دې برخه کې هلي ځلې شوې تاسو له خوا؟
ما له خوا یونان زما حوزه ته کار نه دی، مګر په
ناروې
ولې نه، زه ناروې رسنیو ته وتم، دا خبره مې وکړله. یو میاشت مخکې موین وزارت خارجه حکمت خلیل کرزی راغلی و هغه هم دا خبره یې وکړله چې سربیره پر دې چې موږ یو درې جانبه موافقتنامه لرو، بین المللي قوانین زموږ په مخ باندې پروت دي، زموږ هغه نه انکار نشي کولی. او هیڅ هغه تصمیم چې پر خلاف د کرامت د انسانیې موږ ته د منلو وړ نه دی.
او یو دغه پروسه چې د په عدالتونو کې مخکې وړل کیږي او د هر یو کس کیس جدا مطالعه کیږي، دا شفافه ده؟ دا پروسه
ځینې حالاتو کې شفافه ده، مګر د دې تر څنګ په ځینې حالاتو کې موږ ته اسناد راغی چې مثلا په یو سند کې یو فیصله دوه ځله کټ پیس شوی و، نو هغه شیان موږ ولېږل رسمن چې موږ ته دغه شیان راغلي دي، تاسو لطفا موږ ته وضاحت راکړئ.
ډېره زیاته مننه مېرمن بارکزی چې زموږ بلنه مناله. دا ازادي راډیو ځتمن اوریدونکو، تاسو له مېرمن بارکزی څرګندونه واورېده. صرف هغه کسان کولی شي په اروپا کې پناه ترلاسه کړي چې د هغوی د قوانینو مطابق شرایط پوره کړی شي. مخکې د دې نه چې پریکړه کوي او یا داسې د خطر لارې په ځان منئ، نو اول دغه شرایط مطالعه کړئ، نو د هغې نه وروسته بیا پریکړه وکړئ چې آیا تاسو ته دغه سفر لازم ده که نه. یا خو بدای چې په یونان کې به پراته او یا بدای چې هلته به په کمپونو کې د خپلو کورنیو سره او ماشومانو سره هغه ژوند چې تاسو به تصور هم نه کولو هغه به په برخه وي تر هغه وخته پورې چې بیرته ډیپورټ شي او بیا په خپل هیواد کې هم د ژوند کولو جوګه نه اوسئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی را